په افغانستان کې د مبشندوی به جیسوی السلام علیکم ازادي رادیو ته غوږ یا سپر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند اجتماعي پروګرام خبریږي چې دا ور د غاښونو پر ستونزه په دې پروګرام کې بحث کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان وایي چې نن به هم په قطر کې امریکایي لوري سره د اړیکو پر ادی کېدو خبرې دوام کوي. د کرکټ ملي لوبډلې په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. په تاتارستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ګڼ کسان مړه شوي. د طالبانو حکومت وایي په قطر کې د دوی بحثونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یوه ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یوه غړي احمدالله وسیق په قطر کې د روانو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کېده چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې تر څنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وسي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام سي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو بحث کېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر نجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یو ټویټ کې ویلي د یونیسف هدف دا دی چې هر نجلۍ او هر هلک به ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوې ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 18 نیټه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له 1 په 9 الوتنو کې 16 اویا ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لېږدول شوي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي له دې سره به د 2.5 میلیون وګړو روغتیایي اسانتیاوې پراسي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوه مشر د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې وه. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغ میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زه ټول شریکان را بولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 2000 زیات کلینیکونه او روغتیايي مرکزونه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تړل شوي. طالبان وایي خپلو اصلو مینو توی د داخلي بیزای سویو لیږدول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د کډوالو او راستنیدونکو د ادارې رئیس قاری عبدالمتین احمدزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوی.
موږ د بېځایه شویو د انتقال پریکړه وکړه. د دې لپاره چې حکومت اوس پیسې نه لري له ټولو خیریه مؤسسو او ټولنه مو چې په کابل کې دی مرسته وغوښته.
د طالبان یو بل چارواکي ویلي چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون کسان په خپل هیواد کې بېځایه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه نن رسنیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 15 وي چې لا یې سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9 له پاکستان سره مخامخېږي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په چپه درول سوي. پرون په کابل کې یو نندارتون جوړ سو. په نندارتون کې د رسمۍ خطاطۍ او انځورونو تر څنګ ځینې تخنیکي وسایل هم نندارې ته ایښول سوي وو. په دغو وسایلو کې بي پیلوټ الوتکې، کوچني روباټونه، نور برقي او تخنیکي وسایل شامل وو. د دې نندارتون یو برخوال خطاط صدیق الله ازادي راډیو ته وویل:
بیلابیل لاسی صنایع نندارې ته وړاندې شو چې له جملې څخه یې په لاس لیکل شوی قرآن عظیم شان او همدارنګه نور په لاس لیکل شوی هنري آثار هم نندارې ته وړاندې شو.
د د شغلی صدیق الله په خبره دغه نندارتون د یوې ورځې لپاره جوړ شوی و. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشوده. د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و روغتون ته لراوستلو وروسته سا ورکړه. تر دې مخکې ولسی و چې نوموړی به نوموړی په کورونا وایرس سخته سوی دی او د روسیې په تاتارستان سیمه کې ګڼ کسان هغه وخت مړه شول چې یوه الوتکه نسکوره سوه. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره سوه یوه ډله پراشوټ بازان سپاره وو. ځینو سرچینو چې نمونې نه دي اخیستل سوي ریا نوبوس د خبري اجنس ته ویلي چې په نننۍ پیښه کې 14 کسان مړه سوي دي. د روسیې نورو خبري اجنسونو راپور ورکړ چې په الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې دوه یې د الوتکې عمله او یو ویشتنه یې پراشوټ بازان وو. انټرفاکس خبري اجنس راپور ورکړی چې اووه کسان روغ رمټ ژغورل شوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. په دغو ټلیفون شمیرو کولی شئ چې له موږ سره